سلامونه ستړي مشهید د ازادي رادیو خبري مجلې ته مو ز فريد سيال هرکلی کوم. پایل با پلندو خبرونو وکړو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټره چپه کړې چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادي راډیو ته د تو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. دا ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بند وه د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 30 میلیونه خلک سیلونو سخت اغېزمن کړي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 34 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریکړه او خوندي ځایونو ته لوړ شي. د باراني حواله مله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغېزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې ځنډیدلې دي. او د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژي لاسلي مرکز سره په بشپړ توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د زاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسي الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د روسي ولسمشر محمد اشرف غنی د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
امنیتی تهدید سره مخ دی، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تیری، اخري چې بهر وتی دي یا دلته په کور د خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وظیفه وي، د هغوی د قرضونو کوي. او
په پاکستان کې د روسي او سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اسراري حالات اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګله دا.
لوګر کې سیلاب ځپلي د طالب حکومت هم رسنده یو موسسو مرستو ته انتظار دی.
دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورونه درته لرو، التیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان په وروستی کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستی کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونه تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban د وګړي مودې لپاره یوازې د غونډوي هیوادونو د پناځایونو او ملاتړ له امله وټوانې د فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسي نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی وو.
From Russia to Iran and others.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ له امله وباله. هغه وویل
They were false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکې برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونی کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلاسمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د امریکا د فوزرت وای له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچل شوې ده. د دغه وزارت چارواکو تیرورز نه وخت د خبر اعلان یو غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي. خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیریدو سره له هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سخت ټکړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تیروي، خلک چې بهر وتی دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان دي پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواد د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتي. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په ویغونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. دغه چارواکو په خبره اوس محل باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره لدی چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اگست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیره یغړی له افغانستان نه وستل شوې او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم خای په نګدي راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه محل چې طالبانو ټول افغانستان ونیو، هغه افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستان د وتلو هڅه پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا وروسته متحده ایالاتو له افغانستان له یو لکو ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونو نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغه سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته ریپورت لرو، خو دا غي وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنیوی افغانستان پرېښی دی. د دوی په خبره سره لدی چې په افغانستان کې د کار زمينه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو لپاره ترسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د وارث عالمی د ستونزې و برخه
مشکلې عمده ای کې بعد از ختم تحصیل دامنګری دانشوی افغانستانی
هغه ځوان چې درې کال وړاندې لډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وی اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړ چې افغانستان پریږدي خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم فامیلم بعد از سقوط نظام در
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې وروستیو په افغانستان نه ووتله هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم هلته څه وکړم او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي.
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد؟
د وارث د اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي. عادل هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصل ده ورته اندېښنه لري. عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورته دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلې دیتا اجازه نور کوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
دا شرایط قرار درم
دا شرایط کوم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړسم نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم. زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم
اقامه داشته باشم.
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو خو د دې وزارت وین احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د وروستیو سیلابونو د ځانی او مالی تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته. په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. یو له هغو سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتل چې د سیلونو له ویرې د سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه نړولې دي. په خبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د دې صوبې د ډیرو اغیزمن شوو سیمو په اړه وویل.
دې ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسا چې کوم ټولو نه زیات افیکټډ ایریاز دي هغه کې د سوات دی ٹانگ دے ڈیرا اسماعیل خان دے اپر دیر دے لوور کوہستان دے اور دے سرا شانگلا دا جی پتی زیونو کے چھ دے نو آلریڈی فلڈ راغلے دے دے سرا سرا چھ دے نو پہلا زل لگا سنگے چھ 2010 کے کم سیلاب راغلے دا آگے دا زیاد شدت دغا چھ دے فلڈ آگا الرٹ جاری شوے دے نو پاگے کی چار سدا او نو خان
فیضی صاحب دا کم کم زینا دا خلقو دا وستو دا پارا تاسو اقدامات شروع کری دی
دے ٹائم کی لکتاؤں سچ ماوے چھ کم خارونو کی آلیڈی سیلاب راغلے دے لکاگے کی ڈیرہ اسماعیل خان دے چھ ٹولو نزیاد ایکٹیویٹی سی دی ال تراوان دی دغا سے ٹانک دے ننے چھ کم دغا دے نو آغا سوات کی چھ دے نو زیاد دغا دے مسئلہ دا ال تا مونگ سہر دا سے تقریباً ساڑھے گیارہ سو نزیاد خلق چھ دے ایویکویٹ کری دی ڈی ای خان کی چھ دے نو تقریباً 1400 پلس تھی دسے ٹانک چھ دے نو ال تا تقریباً 1000 سمتنگ خلق چھ دے نو آغا مونگ روخ کی دی دغا سے اس چھ دے نو چار سدا او نوخار چھ کم دی سندنو سرا چوخ کورونه دی علاقې دی هغه ایویکویشن هم چې دینو هغه شروع دی.
ها فیضی صاحب د دې ترڅنګ څومره کورونو ته زیان رسیدلی دی او د زخمیانو شمیره شته؟
یره جی بالکل شته دی، خو دې ټایم کې لکه څنګه چې ما تاسو ته چې دا ټایم ټو ټایم اپډیټ کیږي، غیر سرکاري شمیرو کې تقریبا زرو نه زیات کورونه چې دي هغه ډیمیج شوي دي. یوازې مونږ خبره د ډی آی خانو کو دغسې مونږ د ټانک خبرو کو نو التم 600 پلس کورونه چې دي نو هغه ډیمیج دي. سواد کې چې دي نو هغه مختلف هوټلونه دي.
فیضی صاحب خیر نه پښتنه مې دادا چې دغلته کې چې دا کم کسان تاسو د کورونو نه وستی دي یا دغه دینه تاسو بل دیته بوزي نو دا چرته بوزي؟
دې کې چې دوه شیزونه دي چې کله مونږ دغه روباسو چې څومره وکټمز دي یا څومره خلک هغه ٹریپ دی نو پہلا چې کوم گورنمنٹ زیونا چې دی نو هغه سپاٹس فکس کړی دی، هلته کیمپس وغیرہ لګیدلی دی، بعضی چې دی نو هغه سکولز دی، کالجز دی، ہاسپٹلز دی، هغه زیونو کې چې دی نو کیمپس لا ګولې شوی دی، هلته چې دی کم ویلنگلی زی هغه کیمپس وغیرہ تا نو هلته شفٹنگ کیږي او چې څو خپل خپلوانو کو ته تغواړي هغه هلته هم چې دی نو روان دی.
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی و. یو له هغه سیمو چې دغه سیلونو سخت اغیزمنه کړې وه خیبر پختونخوا و. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي و چې د سیلونو له ویرې دې خپلې سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په دې اړه وروستي جزئیات را سره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې اداري ویاند بلال احمد فیضی شریک کړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویر رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټي د لومړي ځل لپاره په موقتی ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرونو ویل روسه تر دې چې روسي ځواکونه په سیمه کې ډزې وکړي د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتی و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د ایرو په ایران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسي د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولې دي، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکران ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس پکار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسي، اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لاري کوم تصویرونه اخستل شوی دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه تر لاسه کړی دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی شکاری چې په حرکت کړي. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دي چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاط کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 14 پر اوکراین غیر موهجه برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوروژیا اټومي مرکز ونیو.
ل خبرونو ور اخوا
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چرواکی او د زینو خیریه ټولنه استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب سپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب سپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاس ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چرواکی او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب پولیس سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیر شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاړیرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکه او باغونه هر څه د لاس ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شو، هم هغه اقتصادي ستونزې لاړې شو، ځکه باغونه میوې له منځه تللې دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللې دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتیزمو کې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حل خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپل دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کړه ته د خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدل شي در وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شیدای شي د مشرتابه سره و پر اړه ته کیګو او د غوډ لزوم دې مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره
د اګست په سل روښتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سل اته لسو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، دېرش تنه نور لا درکه او شاوخوا درې زره کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپو ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دقیقاً که موږ د سږني کال ورخ ته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د درېو میاشتو درې میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالۍ و، یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته وچکالۍ ورته نشو ویلی، ځکه چې اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وشکالی وو او وست افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابی موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالی روانه ده، اولته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او داسې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټول برخې تقریبا په کوخ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي دی معمولا په خوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر کوخ لاندې راوستل، خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د تاسو د افغانستان تر مرکزی سیمو پورې را رسیدي او د هند څخه پایل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوی دی. دغه کچېرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یوه اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار وختل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا د اوبو ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمې ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګوري، د افغانستان کوم زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکې دو دي، کمال خان بند شوی، همدارنګه په اتمان باب کجکی او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي، نغلوب هم چې د کال لا فایل څخه ډیره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقدامات ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډېر کړنو ته اړتیا ده تر څو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس به ورسته ورو ورو دغه خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو په ډاکټر عاصم معیارو چې درستي وسیلابونه پاړی خبرې کولې. اوس هم تاسو پیغامونه
صدلا د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچيري دغه سیمه ټیمونه واستول سي ډیر بشي د سیمه سي زیاتی ځانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي.
زمانو مقدس حجرت د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه
فقار ده. راځي ورونو، راځي چې خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
پواد احمدیم د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم زیات سیلابونه راوتلې دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422111421. شميره بیا تکراروم 00422111421.